بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د لوی او بخون کې خدای په سپیڅلي نامه د تهران رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د دوشنبه ورځ د 1444 لمریز کال د لندې د میاشتې دریمه، د 1440 هجري قمري کال د جمعات د ثانی د میاشتې دریمه، او همدارنګه د 2015 زیږدیز کال د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده. زمانو لازمانې د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به ولې په غزه کې اوربند هماغه ورځ ماتېدونکی دی تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې وروستي تحولاتو په تړاو د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت پخوانی وزیر ښاغلي سید احمد شاه سادات او د کډوالو چارو وزارت له پخواني مبین ښاغلي شیرعالم املوال سره زموږ د همکار چمتو شوي ګردي میز ته غوږ شي. او په پای کې به هم ایران په تېره اونۍ کې پروګرام تاسو ته خبر شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خبرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پایل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د سوله ایزو اټومي فعالیتونو د پاکستان ملاتړ، و میاشتو کې 525 میلیون ډالرو ته د افغانستان او هند د صادراتو او د سوداګرۍ رسیدل، د پاکستان د لارو له بندېدو سره سره د افغانستان د صادراتو زیاتوالی، او د فلسطیني هیواد له جوړېدو پرته د سولې نه رامنځته کېدل. د حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت تسلیت همنی. نن دوشنبه د 1440 هجري قمري کال د جمادې ثانی دریمه، چې د 2015 میلادي کال د نومبر له 23 نیټې سره سمون خوري، د اسلام د ګران پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم لور او د حضرت امام علی علیه السلام د ګران میرمنې حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت غمجن ورځ ده. د اهلی بیت مینوال په جمعتونو، امام بارگاو، مذهبي ځایونو، په تیره بیا په مشهد مقدس کې د امام رضا علیه السلام، او په قوم کې د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها په سپیڅلو حرمونو کې د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د ګران لور د مظلومانه شهادت د ویر مراسم ترسره کوي. حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د بعثت د 5م کال د جمادې ثانی په 6مه په مکه مکرمه کې دنیا ته سترګې رڼې کړې. حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها له ماشومتوبه د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم تر لارښوونو لاندې له لوړو الهي معرفو سره بلد شو. بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د خدای تعالی د درگاه له خواصو وه، او د الهی علوم له سرچینې ډیره ګټه پورته کړه. حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها په خپل ټول ژوند کې سخاوت، ایثار، بخل، صبر، قناعت، د پالونکو عبادت او له کمزورو سره مرسته په غوره شکل وکړه، او د حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام او حضرت امام حسین علیه السلام په څیر تاریخ جوړونکي او ستر انسانان یې په خپله لمنه کې وروزل. حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها ل اتلس کال ژوند ورسته د یولس هجری قمری کال د جمادی اول په دیر لسمه او د یو روایت په اساس د جمادی ثانی په دریمه نیټه شهید شو. د تهران رادیو ټول کارکونکو د حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت د کلیسې په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ازادې غواړو په تیر بیا تاسو مینوالو ته تسلیت وړاندې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار وکړ د اژانس پریکړه لیک د هغوی د جوړونکو پر لمنې د ننګ داغ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د اسماعیل وقایی پرون په خپل خبري غونډه کې وویل د اژانس پریکړه لیک د اژانس له کاري طرز او د حکامو شورا له منل شویو رویو سره خلاف و او د اژانس په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. هغه وویل د دې پریکړه لیک په تصویب کې هیڅ خنیت نشته، په ځانګړ ډول چې پکې د اصلي موضوع یعنی د ایران پر سوله ایزو اټومي تاسیساتو برید ته هم اشاره نه ده شوې. د سینوسټي رژیم له مهارولو پرته د نړۍ هیڅ ځای په امن کې نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د سینوسټي رژیم د جنایتونو او تیری دوام ته په اشاره سره خبرداری ورکړ که په لویدیځ آسیا کې د سینوسټي رژیم جنایتونه مهار نه شي، د نړۍ هیڅ برخه به د هغه له جنایتونو په امن کې نه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند او د دې هیواد د یو مهم فکری مرکز د ایران د سوله ایزو اټومي فعالیتونو ملاتړ وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد طاهر اندرابی د ایران اټومي موضوع په اړه د کړکیچ زیاتوونکو او ډیپلوماسۍ ضد اقداماتو سره په مخالفت کې د خپل هیواد پر اصولي دریځ ټینګار وکړ او وویل اسلام آباد د یورانیم غني کولو کې د تهران د حق د برجام بیا ژوندي کولو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 قطنامې ملاتړ کوي. اندرابی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې وویل پاکستان مخکې هم د ایران پر اټومي تاسیساتو د هر ډول بهرني پوځي برید سره خپل مخالفت اعلان کړی او یو ځل بیا له تهران سره هر ډول مخامختیا او د ډیپلوماتیک ضد چلند په ردولو سره پر خپل دریځ ټینګار کوي. هغه زیاته کړه یادونه کوو چې پاکستان په امنیت شورا کې د وروستیو میاشتو قطنامه چې د 2021 قطنامې په اړه وه او د سویلي کوریا بله قطنامه چې د ایران پر ضد د بندیزونو لغوه کولو دوام یې غوښت ملاتړ وکړ او باور لري چې د دې موضوع د حل لپاره باید د مقابلې او بندیزونو لاره ونه نیول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار وکړ چې هیواد یې د یورانیمو غني کولو کې د ایران د اسلامي جمهوریت له حق او د نړیوالو نورمونو سره سم د هغوی له ژمنو ملاتړ کوي. همدارنګه یو شمیر پوځي شخصیتونو او د اټومي نه خپرېدو کارپوهانو په لاهور کې د پاکستان د هوایي ځواک کړوند د امنیتي او هوایي مطالعاتو مرکز په قربتوب په یوه ګردي میز کې د سینوسټي رژیم او امریکا لخوا پر ایران د تیری د پایلو په اړه خبرداری ورکړ او ټینګار یې وکړ چې ایران هیڅکله د NPT تړون ژمنې نه دي ماتې کړې او یوازې یې د دې تړون تشې او نیمګړتیاوې ښکاره کړې دي. د تهران پوهنتون د تخنیکي پوهنځي د برېښنا انجینیری محصل محمد حسن عمولي په نړیوال میکرو الکترونیک المپیاد کې دویم مقام ګټلی. په دې معتبر نړیوال علمي سیالۍ کې چې د نړۍ د بېلابېلو پوهنتونونو غوره محصلانو پکې ګډون کړی و، د تهران پوهنتون د برېښنا او کمپیوټر انجینرۍ پوهنځي د لیسانس محصل محمد حسن عمولي د خپل ځلاند علمي فعالیت په مرسته دویم مقام وګټه. د یادونې وړ ده چې د میکرو الکترونیک اولمپیاد شلم نړیوال پړاو د 2015 کال د نومبر په 14مه په ارمنستان کې ترسره شو. په خراسان شمالي ولایت کې د ولی فقی استازی وایي مسلمانان کولی شي ستونزې حل کړي او د ګډو دښمنانو پر وړاندې قاطع دریځ ونیسي. په خراسان شمالي ولایت کې د ولی فقی استازی حجت الاسلام والمسلمین رضا نوري د اسلامي وحدت پر ساتلو ټینګار وکړ او ویویل د شیا او اهل سنت ترمنځ اتحاد د دښمنانو پر وړاندې د مقاومت ملاتړ دی. همدارنګه د جنوبي افریقا د اهل بیت اسلامي شورا مشر شیخ شعیب بولی وویل چې د اسلامي امت ترمنځ د شخړو اصلي لامل د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له سنت لری کېدل دی او یوازې په قران او الهي رسۍ باندې
په منګولو ټینګولو سره کولای شو پر شخړو او کرکې اچولو برلاسه شو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په تیرو میاشتو کې د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ کچه تر 525 میلیونه ډالر رسیدلې. د یاد وزارت ویاند خونزاد عبدالسلام جواد وایي له دې اندازې 390 میلیونه ډالره صادرات دي. په صادراتو کې ډیره برخه وچه میوه، وچ انځر، زعفران، اینجا او تخمې، ممیز، شنه زیره، پسته او بادام شامل دي. د جواد په وینا له هند څخه افغانستان ته وارد شوي مواد، طبي توکي، صنعتي خام توکي، د کتان مساجات، د موټرو پرزې، ماشین آلات او بیلابیلې جامې دي. د طالبانو صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان زیاته کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر پراختیا کار روان دی او تمه ده د اندازه نوره هم لوړه شي. د نړیوال بانک راپور وایي چې د پاکستان له لورې له افغانستان سره د لارو له بندېدو سره سره د افغانستان صادرات د اکتوبر په میاشت کې د تیرې میاشتې په پرتله 14% او د تیر کال په پرتله 3.5% لوړ شوی دی. په دې موده کې د افغانستان صادرات ټولټال 268 میلیون ډالرو ته رسېدلي چې زیاتوالی یې تر ډیره د هند او ازبکستان له لارې د صادراتو د پراخېدو له امله دی. د نړیوال بانک په وینا د حاصلاتو زیاتوالی او د کورنۍ انفلاسیون ټیټې کچې د افغانستان اقتصادي ځواک پیاوړی کړی او د پاکستان د لارې د بندېدو زیان یې تر ډیره حده جبران کړی دی. د خوراکي توکو صادرات په اکتوبر کې 238.4 میلیونه ډالرو ته رسېدلي چې د تیر کال په پرتله 8.6% لوړه شوې شمیره ده او د سیمې د قوي تقاضا نښه هم ګڼل کیږي. دوستان اوس هم یو راپور لرو چې د پروژو په اړه دی.
په میدان وردګو ولایت کې تر سلو زیاتې رغونیزې او پراختیایي پروژې تر بشپړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. چارواکي وایي د دې پروژو په بشپړېدو سره د سیمې خلکو ورځنۍ ستونزې تر ډېره راکمې شوې دي. دا پروژې د میدان وردګو ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست تر چتر او څارنې لاندې ترسره شوې دي. د یاد ولایت کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس ملا عصمت الله کرامت په همدې موخه جوړو شوو مراسمو ته وویل په دې 144 پروژو کې له استنادي دیوالونو نیولې بیا د لارو کوڅو تر پخولو او د اوبو رسولو شبکې شامل لیدي. چې پر وینا د دې پروژو په بشپړېدو سره د جغتو ولسوالۍ د اوسېدونکو ګڼې ستونزې تر ډېره بریده راکمې شوې. هغه وویل پر دې پروژو د نړیوال بانک له لورې 120 میلیونه افغانۍ لګول شوي دي
او دغه پروژو کې 8 دانې غټ پلونه د 10 متره په اوږدوالي باندې پلچکونه، سړکونه، استنادي دیوالونه، کانالونه پاکېدن، کانالونه رغول.
د میدان وردګو ولایت کلو پراختیا او بیا رغونې رئیس وویل په دې پروژو کې د سیمې نږدې 10,000 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې وه. د سیمې خلک هم د دې پروژو پر بشپړېدو خوشحاله دي او وایي پخوا د خرابو سړکونو له امله په تګ راتګ او دغه راز د بخور د ناسم سیستم له امله په کرنیزو چارو کې ستونزې درلودې چې د دې پروژو په بشپړېدو سره تر ډېره هوارې شوې.
یو د دغو سړک ډېره اغلی رو، یو د دغو ګربتې بانک دغه موږ ته برابر شي، جوړ شي، مثلا باغونه ماغونه هم ټول وچی، میوه میوه خپل موسم ته نه راسی، باغونه هم شته دی ښه پریمانه هم یخی دی، خو مګر مو به څه شی دی په اصلي موسم کې اوبه پې کم شي.
هم دغه سرک دی چې مریض هم ځای ته نه رسول کی او دوام قدم کې بند دی چې خلک ډېر باغیات د لاسه ورکی وي، څاروي د لاسه ورکی وي. و د امکان
جغتو د میدان وردګو ولایت اړوند هغه ولسوالۍ ده چې اوسېدونکي تر ډېره پر کرنه، مالداري او بڼوالۍ بوخت دي او له دې لارې د خپل ورځني ژوند اړتیاوې پوره کوي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د ترکیه ولسمشر له خپل روسي سیال سره له سلام مشورو وروسته د ساینسټي اشغالګرو د جنایتونو په اړه روښانه کړه د فلسطیني هیواد له جوړېدو پرته سوله نشي راتلی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ساینسټي اشغالګرو د جنایتونو په اړه وویل د فلسطین هیواد له جوړېدو پرته سوله نشي راتلی او د فلسطین له ارمان څخه د جنوبي افریقا بې دریغه ملاتړ ډېر ارزښتناک دی. جنوبي افریقا په غزه کې د نسل وژنې په بهیر کې چې 80,000 فلسطینیان پکې شهیدان شول ډېر زړور دریځ ونیولو. جنوبي افریقا ته د هغه د زړور دریځ له امله چې د اسرائیلو پر ضد د عدالت په نړیوالې محکمې کې د نسل وژنې دوسیه مطرح کړه مبارکي او په هغوی درود وایم. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
دوستانو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته، چې موضوع یې د ولې په غزه کې اوربند هماغه راز ماتېدونکی دی. د بی پولي ډاکترانو د نړیوالې موسسې د بیړنیو چارو غږ ملوونکی ټینګار کړی چې په غزې کې اوربند ډیر ماتېدونکی دی، په دې ډول چې د دغه سیمې د اوسیدونکو کړاوونه هماغه راز دوام لري او ګڼ شمېر فلسطینیان د اسرایلي رژیم لخوا د دغه موافقې د ډیرو خلاف ورزیو په دلیل وژل شوي دي. فرانتس لوف زیاته کړه، غزې ته په محدوده سویه بشردوستانه مرستې ورزي او دغه بهیر د بشپړه بندېدا په درشل کې دی، او په دغه سیمه کې د درملنې او د روغتیا هیڅ مرکز نشته چې په کامل ډول د خلکو خدمت وکړي. د فلسطین د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر غړي موسا ابو مزروق هم وویل د ساینستي رژیم لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د اوربند د موافقې د له منځه وړلو لپاره د پلمې د لټولو په حال کې دی. د حماس غورځنګ لخوا د اوربند د موافقې د لغوه کولو او په غزه کې جنگ ته د بیرته ستنېدو لپاره خپره شوې خبرونه دروغ دي. ابو مرزوق زیاته کړه، نیوګر رژیم د اوربند د موافقې له ماتې سره د مخامخ کولو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اجرا کې د خنډ د جوړولو او د موافقې د دویم پړاو له اجرا څخه د تیښتې هڅه کوي. په غزه کې له اعلان شوي اوربند سره سره د ساینستي رژیم حملې هماغه راز دوام لري. ساینستي رژیم د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 8 نیټه د غزې پر ضد جنگ په دو اصلي هدفونو، یعنی د حماس غورځنګ د له منځه وړلو او له دغه سیمې د ساینستي بندیانو د خوشي کولو په هدف پیل کړ، خو دغو هدفونو ته په رسېده کې ماتې وخوړه او مجبوره شو د ساینستي بندیانو د تبادلې لپاره له حماس غورځنګ سره موافقې ته مخه کړي. په غزې باندې د ساینستي رژیم حملې او پوځي اقدامات هماغه راز دوام لري او د ګڼ شمیر فلسطینیانو د شهادت سبب شوی دی. په داسې شرایطو کې چې له ساینستي رژیم څخه د امریکا سیاسي او پوځي ملاتړونو د ساینستي رژیم لخوا د کړکېچ د رامنځته کولو د دوام او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته د بې پامۍ زمینه برابره کړې ده. د اوربند یو اصلي شرط د غزې د کلابندۍ ختمول او دغه سیمې ته د بشري مرستو د ورتلو د کار اسانول، خو دغه ژمنې په کامل ډول نه دي اجرا شوي او د غزې خلک هماغه راز د خوړو درملو او د درملنې د خدماتو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د فلسطین چارواکو څرګندونې ښیي چې د نتنیاهو کابینه د اوربند د موافقې د له منځه وړلو او د هغې د دویم پړاو څخه د تښتېدا لپاره د یوې پلمې د لټولو هڅه کوي. د فلسطیني مقاومت ډلو هم ویلي چې د اوربند د موافقې هر ډول خلاف ورزي په وړاندې مقابلې ته تیار یو او د یو اړخیزه شرایطو د تپلو اجازه به ورنه کړو. د غزې په جنگ کې د اسرایلو د لومړي وزیر نتنیاهو د کابینې ناکامۍ په نیواکي ټاټوبو کې داخلي اعتراضونه رامنځته کړي دي. دغه اعتراضونه په اسرایلو کې د داخلي سیاسي کړکېچ ښودنه کوي. په غزې کې اوربند د ژمنو د خلاف ورزۍ له ساینستي رژیم څخه د خارجي ملاتړ او د ساینستي رژیم د کورنۍ سیاسي کړکېچ په دلیل ډېر ماتېدونکی دی. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو ته خر اغلاست ویو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستانو تاسو ته زموږ پروګرامونه په پرله پسې نشریږي، چې تاسو به د اوکراین د او روسیې د جګړې په تړاو یو ګردی میز واورئ. ورپسې به هم ایران په تېره اونۍ کې پروګرام واورئ، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خبرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ، چې بیلابیل خبرونه سیاسی، ټولنیز، کلتوري، اقتصادي، فرهنګي، دینی او داسې نور مطلبونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شي. تر دې چې همیشه زموږ سره ملګرتیا کوئ، ډیره زیاته مننه کوو. تاسو ته ښه وختونه غواړو. الله په امان. خدای مو مل شه.
نوول عالم تا سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
شي؟ کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کېږي،
موږ په سراحت سره دا وایو چې مسلمان چې کومه لارګره روانه کړې ده، د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې، خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو اوریدونکو سلامونه. وخت مو په خیر. زه طلحه خلجنی یم او تاسو هم در خبرونه اوري. د اوکران په جګړه کې د نخاتو د شدت سره سم د دې څلور کلن جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي هڅې هم زیاتې شوې دي. خبري سرچینو لکه اکسوس او پولیټیکو د ترامپ د تویش مادو د اوربن پلان په اړه راپور ورکړی دی. له واشنگتن نه تر بروکسل او کیپ پورې راپورونه ښیي چې د ترامپ تویش مادیز پلان د اوکران د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوازې یو ساده وړاندیز نه دی، بلکې دا د اروپا د امنیتي نظم د بیا جوړولو او د اوکراین د ځای د بیا تعریفولو یو منظمه هڅه ده چې د ختیځ اروپا کې موقعیت لري. دا پلان د کیپ څخه په ښکاره مخالفت د اروپا لخوا په شک او د روسیې لخوا د محتاطانه هرکلی سره مخ شوې ده، په داسې حال کې چې اروپایي اتحادیې لا هم اوکراین ته هغه ژمنې ورکوي چې نه په بروکسل کې سیاسي ملاتړ لري او نه په جګړه کې د عملي کېدو امکان شتون لري. د اکسس ریټر او فینانشل ټایمز په ګډون د خبرو خبرو شو معلوماتو لمخي د معلوم امریکا پلان په دریو اساسي محورونو ولاړ دی. لومړی دا چې د اوکراین د زینو سیمو مسکو ته سپارل، حتی هغه سیمې چې اوس هم د روسیې تر کنټرول لاندې نه دي. دویم محور دا دی چې د اوکراین پوځي وړتیاوي تر نیمایي پورې راښکته کول او د وسلو محدودول هم پکې شامل دي. دریم دا چې د واشنگټن لخوا د روسیې د راتلونکي بریدونو د مخنیوي لپاره تضمین ورکول په هم پکې شامل دي. د دې سیاسي فضا ترڅنګ د واشنگټن پلانونه چې له روسیې سره جوړ جاړی کوي، اروپایي په داسې موقف کې اچولی چې نه جدي مخالفت کولی شي او نه هم بدیل پلان وړاندې کولی شي. اوکراین د دې پلان په وړاندې د وجودي ګواښ احساس کوي. اروپا اندېښنه ده چې د خبرو کې به شاتګ وکړي او روسیا هیله لري چې بریاوي به په رسمیت وپېژندل شي. دا وضعیت تر بل هر وخته ښه ښایي چې اوکراین د اروپا د پلورل شو خوبونو او د امریکا د تعقیبونکو تړونونو ترمنځ د حرکت ځای له لاسه ورکول او جګړه کې چې قرار و د لویدیز په ملاتړ بریا ته ورسیږي، اوس هغه لور ته چې ښایي تر ټولو زیات په مسکو کې ونمندل شي. په امریکا او اروپا باور کول څه پایلې لري او نړۍ ته څه پیغام لري؟ د جګړې د درېدو او یا هم دوام په ترڅ کې به د اوکراین پایلې څه وي؟ د تهران رادیو په هندر خپرونه کې په همدې موضوع بحث لرو. خو مخکې یو دمه
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت د حقیقت او عدالت غږ. قدرمنو دوستانو، تاسو هر ورځ زموږ د مازدیګرانه خبرونه په تحلیلي پروګرام هنداره کې د ورځنیو موضوعګانو په اړه د وطن یو شناندو کارپوهانو او سیاستوالانو له نظرونو په دغه پروګرام کې خبرېدلی شئ.
د تهران د ډیټر اوردونکو یو ځل بیا په خیر اغلی د اوکرين او روسي ترمنځ جګړې د روسي تحولاتو په اړه مخ پر ور ځانګړې کړي. بس کې را سره د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په خوانی وزیر هغلی سید احمد شاه سادات او د پوهنتون استاد او د فرسان د کډوالو وزارت په خوانی موین هغلی شیرالم املوال را سره ملمنه دي. خپل دوړو ملمنو او تاسو درنو اوردونکو ته خیر اغلاس وایم. بس له هغلی سادات سب څخه پیل کوو. سادات سب ډیره مننه. اوکرين چې کلونه د اروپا ترڅنګ په امریکا کلکه تکیه درلوده، د ټرمپ د نوي پلان لمخې له کوم حالاتو سره مخ ده؟ که دغه پلان تطبیق شي ګټونکي به څوک وي؟
دغه اتویش ماده ای د سولې پروسې په نوم کوم ډرافت چې د اوکرين ولسمشر ته د ولسمشر ټرمپ لخوا ورکړل شوی دی، دغه پروپوزل اصل کې ټول اروپا په اندېښنه کې اچولې ده. د اروپا سیاسيون دولتونه د پاندېښنه کې اچولې دي. دغه پروپوزل غبرګون دا خو یو سیاسي چاودنه ده چې روسانو منلې ده، اوکرين ریجکټ کړې ده. اروپایي اتحادیې ویلي چې دغه پروپوزل کېدای شي چې د خبرو لپاره د مبدا اوسیږي او په راتلونکو خبرو کې باید اروپایي اتحادیه د ناتو غړي باید هم شامل اوسیږي او د امریکا د قانون جوړونکو سناتورانو هغوی دا محکوم کړی دی دغه پروپوزل، ځکه په دې کې د اوکرين ډیره برخه کریمیا، دونیسک او لوهانسک دای روسانو ته ورکړی دي. بل په اوکرين باندې د اوکرين خلکو باندې دا بندیز دی چې دوی به د نیټو کې شاملېدو هیڅ پاینده کې به حتی فکر به پکې نه کوي او د دوی خپل کانستټیوشن کې د قانون کې باید دوی تغییر راولي چې دوی به په نیټو کې هیڅ نه شاملېږي او بل دا چې دوی به خپل د یو میلیون نه دوی هغه خپل قواوې دا به شپږ لکو ته کموي، یعنی نظامي قوت به کموي او په ډیرو لانګ رینج میزایلو کې به هم دوی هغه استعمال اجازه ونه لري او دوی باندې به قیوداتي. همچنان دلته د دوی چې کوم اتومي پروګرام لري هغه اتومي پروګرام به د نظارت لاندې وي، د نړیوال نظارت لاندې وي او بل دا چې کومه اتومي انرژي چې هلته تولیدیږي هغه به 50-50% تقسیمیږي، 50% به روسان اخلي او 50% به اوکرينیان اخلي. یعنی دغه ټول پروګرام د اوکرين په تاوان دی، د اوکرين هغه عزت، د اوکرين هغه ازادي، استقلالیت دا ټول د سوال لاندې راولي. په دې کې روسان ګټونکي دي او اوکرينیانو بایللې ده.
کور ودان هغه لای صدا سب چې سوا مرا کړم لوار سب لتاسي هم ډیره مننه چې بس تلغلې د اوکرين جګړه د څه لپاره و چې اوس ترامپ ورته اتوش ماده یې هوکړه لیک لاسلیک برابر کړی دی. بل خبره ده د دې چاري پیغام نړۍ ته صدې او د اروپا او امریکا او اوکرين حیثیت څه شو؟
د اوکرين جګړه دوه هیوادونو لپاره، هم روسي لپاره او هم اوکرين لپاره، یو ډول د عزت او د وقار او حیثیتي جګړه و. د دوه لورو په سیاسي او وقار باندې تاثیر لري. په دې معنی چې روسان اوکرين خپل لومړنی ټوبه غني یاد کړي تاریخ ته ځیر شو، نو روسي لومړنی دولت په اوکرين کې جوړ شوی دی او روسه بیا اوسنۍ روسي خاورې ده او دوی هم نژاد نه سلاوي نژاد دي، د یو نژاد خلک دي او اوسنۍ شوروي اتحاد په چوکاټ کې هم اوکرين شامل و. په هر حال جګړه روسی پایل کړل او روسی ته چې څومره تبلیغات کېدل هغه وخت کې، البته چې په 2002 کې فبروري کې چې جګړه وه، دا جګړه دغه سایبر قدرت لپاره، لکه روسیا چې په خپل ګاون کې اوکرين په مقابل کې یرغلي ته جګړه پیل کړله، باید دا حد اقرا ته سلوکیا 2002 کې ټول اوکراین نیولی وې او خبره یو طرفه شوې بیا د روسیې په ګټه وه. خو جګړه اوږده شوله، اوله کې اوکراینیانو هم ښه مقاومت وکړو، ورسره امریکا متحده ایالاتونه او د اروپایي ټولنې د نورو هیوادونو مرسته ورسره وه او د هغوی په مټې دا جګړه دوامداره کړله. بالاخره دې حالت ته راورسېدله چې دواړو خواو ته درانه تلفات واوښتل او اوکراین خپلې ځینې سیمې هم له لاسه ورکړلې. توافقنامې هغه جزئیات چې رسنیو ته ښکاره شوي دي چې د خاورې په بدل کې سوله ده، دا عیناً داسې سوله ده که مقایسه کړو د فلسطین او د اسرائیلو د جګړې ده چې په 1980 کال کې وشو. عربو نه د خاورې په بدل کې د جګړې د رېدو ضمانت ورکړ شو. معنا دا چې اسرائیلو ته یو اندازه خاوره په عربي هیوادونو کې ورکړ شو او په مقابل کې جګړه ودرېده او نسبي سوله هغه وخت تأمین شوله. یعنې معنا دا چې که دغه سوله هم کېږي، جګړه هم ودرېږي، دا به موقتي بڼه ولري او بیا به هم روسیه به فرصت ته ګوري او دغه پاتې خاوره به تر خپلواک لاندې راولي. خو په هر حالت کې جګړه په یو لحاظ باندې دواړو ته د ګټې ګټې په معنا ده، یعنې د بورډ بورډ جګړه ده. هماغه خبره ده چې په سیاسي علومو کې ډېر بحث پرې کېږي، سیاست کې نه دایمي دوست وي او نه دایمي دښمن وي. نو دا خلک د امریکا له خوا نه خو په میدان پرېښودل کېږي د دې تړون له مخې، د دې طرحې له مخې نه. اوس به د اروپایي هېوادونو غبرګون ته به ګورو چې دوی ځان ته د اوکراین ملاتړ ته راوځي، خصوصا جرمني چې په اروپایي اتحادیه کې اوس د اوکراینیانو زیات ملاتړی هم دی په نظامي او مالي لحاظ، او لوی هېواد هم دی همدغسې فرانسه او انګلستان. دوی د دې هېوادونو دریځ به کتل کېږي چې دوی ځان ته د امریکا نه بغیر ایا جګړه تمویلولی شي که نه. دا سوال مهم دی. خپله ولودمیر زلنسکي څه فیصله کوي دا بیا وکتل شي چې په دې څلور پنځه ورځو کې سره مخته کېږي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی موین صاحب. دوستانو د خپرونې په دې برخه کې ورزو یوې لنډې دمې ته بېرته راګرځو. د تهران رادیو تر نوردون کو یو ځل بیا مخارغ لاس تاسی هند را خبرونه اوري. بحث له دوام ورکو. املوال صاحب، په اوکراین کې د روسي د جګړې یو بل اساسي موخه د ناتو غړیتوب څخه د اوکراین لري پاتې کیدل و او په دې ماده کې ترامپ هم دغه پریکړه تایید کړې ده. فکر کوي چې روسي خپل موخه ته ورسېد او اوکراین زیر ولیدو؟
روسي دا جګړه د امریکا متحده ایالاتونو د دولت په مستقیم مالي ملاتړ او د اروپایي ټولنې او انګلستان په ملاتړ باندې اوکراین مخته یوړ. اوکراین تقریبا شاوخوا باندې درې کاله دا دوامداره مقاومت کې وکړلو په بهرنۍ او مرستو تکیه لرله. هغه هېوادونه چې همیشه دپاره په ځان بسیانه او نورو ته محتاج او د نورو په مټ جګړه مخته وړی دی، بالاخره تمویلوونکي یا مالي او نظامي ملاتړ هېوادونه ستړي کېږي په دوامداره جګړه کې او بیا شاتګ کوي او یو ډول میدان پریدي. نو په دې صورت کې د امریکا متحده ایالاتونو هغه نړیوال حیثیت او وقار چې هغه ته هم صدمه رسېږي، ځکه چې نورو یعنی د نورو هېوادونو دپاره د باور وړ به نه وي. همدارنګه دا تر امریکا هم اروپایي اتحادیې دپاره ډېره حیثیتي جګړه ده او دا به د اروپا ټولنې خصوصا د المان، انګلستان او فرانسې دپاره حیاتي ارزښت ولري، ځکه که اوکراین دوی د لاسه ورکوي او بیا یو کمزوری موقف کې البته پاتې کېږي. مالي او اقتصادي توانایي، سیاسي توانایي شو هغه د سوال لاندې راځي. خو د دې طرحې نه ممکنه فکر کوم چې ناټو نشي کولی چې واقعي اوکراین نشي کولی چې د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. نو دا په دې شروع کړل کې بیا روسیه په خپلو اهدافو کې ډېره بریده پورې بریالی شو. البته د وروسته له ډېرې اوږدې جګړې نه او د ډېرو تلفاتو دیننو نه که چېرته د ناټو غړیتوب نه ترلاسه کړي، نو طبعا لوی اهداف دي هغه ترلاسه کړي، خصوصا د کریمیا چې د اوکراین جز وه او برخه وه، او هغه کریمیا جزیره په تاریخي لحاظ باندې روسیې لپاره ډېر حیاتي ارزښت لري، لکه د هرې اروپایي یرغل پر وړاندې یا د اروپایي هېوادونو یرغل پر وړاندې لوی څنګه چې د کریمیا ټاپو ده یا کریمیا ټاپو وزمه ده، نو که کریمیا د دې تړون له مخې نه د روسیې خاوره ګڼل کېږي او هغه سیمې چې نیولې روسانو هغه د روسیې برخه شي، په دې برخه کې بیا او په دې صورت کې چې د ناټو غړیتوب ترلاسه نه کړي البته اوکراین، نو بیا د روسیې په ګټه ده. خو په ستراتیژیک لحاظ باندې روسیا هم په دې جګړه کې ګټه کړې، هم تاوان، هغه تاوان یې دا دی چې اوږدمهاله شو، مالي او جاني تلفات لرل مکمل یې ونه شوه کړی چې ونیسې. خو په یوه وخت کې فنلینډ او سویډن د ناټو غړي شول، هلته ستراتیژیکه ماته منلی. خو په میدانی جګړه کې په سیاسي جغرافي یا جیوپولیټیک ساحه کې خپلې خاورې پراخولو هغه اهداف یې ترلاسه کړي دي، چې هغه د اوکراین هغه سیمې چې روسیې نژاد دي ځان سره وصل کړي دي، دا بیا د روسیې په بریا تمامېږي. خو په سیاسي لحاظ باندې بیا په کل کې د غربي بلاک، د اروپایي اتحادیه او د امریکې لپاره میدانی جنگ کې ناکامي ده.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو پخوانی معین او د پوهنتون استاد هغله شیرالله مملوال چې بس ته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. ساده صاحب، یوازې پنج شنبه پورې امریکا وخت ورکړی اوکراین ته چې جوړ شوي هوکړه لیک ومني او اوکراین ورته غاړه کېږدي او یې مخه ونیسي، حالات به کوم خوا لاړ شي؟ او بله خبر دا که د اوکراین مسله د روسیې د تمې سره سم پای ته ورسیږي، نړۍ په خاص ډول افغانستان او د سیمې هیوادونو ته څه پیغام لري؟
دغه معاهده، دغه کوم پروپوزل چې ټرمپ ورکړی، دا خو امکان نه لري چې د پنجشنبه پورې د اوکراینین دغه معاهده ومني. دوی وخت لا ریجکټ کړی ده، وخت به اخلي. خو خبره دا ده چې کچیرته په لږ تغییر سره هم دغه معاهده ومنل شي، روسانو ترې وګټله، روسان برلاسي شول، اوکراین یې په اصطلاح روسانو ته ورک، نو دا د نړۍ ته او افغانستان باندې هم اثرات لري. هغه په داسې ډول سره چې روسان بیا په سیمه کې یو برلاسي قوت شو، دوی په زمونږ خواته نږدې سیمه کې په خاص ډول سره چینایان او ایرانیان هم چې ورسره ملګری دي، دلته یو د دوی یو قوي بلاک جوړیږي. د دې قوي بلاک نتیجه دا ده چې کله هم دغه امریکایان بیرته هغه خپل غوښتنه چې باګرام دی باید موږ ته راکړل شي، که دغه موضوع بیرته راپورته کوي، نو دلته یو قوي غبرګون سره امریکایان مخ کیږي، ځکه ام روسان، ام چینایان او ام ایرانیان دوی د روسانو د امریکایانو موجودیت په باګرام کې نه مني. نو په دغه صورت کې امریکا به یو مشکل سره وي چې د باګرام ایربیس ترلاسه کی، هغه کا ډیپلوماتیک ډول سره وي او یا نظامی اړخ باندې، ځکه اروپایي اتحادیه به ام ناهیلي وي، دوی به ورسره مرسته ونه کړي امریکایانو سره، امریکایانو موقف به هم ضعیف وي. امریکا به د پاکستان د لارې کوشش کوي، لکه څنګه چې پاکستان الریډي چې دا دوه درې کرته د پاکستان مشران ولاړل امریکا ته، او امریکا کې یو بله پروژه، احتمالا یو بله پروژه واخیسته د افغانستان په رابطه باندې، دوی ځکه د افغانستان سره کشمکش او دغه مشکل جوړ کړ. نو د اوکراین جګړه د پای ته رسیدلو او دغه د سولې پروسه چې ده، دا په سیمه باندې بې د شکه اثر کوي. روسان به په غښتلي موقف باندې هلته وي او یو قوي بلاک دوی ځان ته جوړوي، دلته چې منفی اغیز کوي هغه په پاکستان کوي.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر او د سیاسي چارو کارپوه هاغلی سید احمد شاه سادات چې بس ترغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. سانو لخپل دوړو ملمنو اساس لمتیا نړۍ مننه کوم مستنی خبرونه هم په همدې ځای کې پای تر رسیدي. تر بیا هم په سپیشل راو سپارو. الله مل.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران د پښتو خبرونه درنو قدر منو مینوالو په دیشبو کې زفاطمی لخبر محترم همکار
علی اصغر عویزی سره
د ایران په تیرونه کې له اونیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان په ایران کې د عربي متحده اماراتو د نوي سفیر خالد عبدالله بلهول د باور لیک وړاندې کول په رسمي مراسمو کې وویل. اسلامي هیوادونه کولای سي د ورورګلوۍ اړیکو، همغږي او همپالنې له لارې د سیمې د آرامۍ، سولې، اقتصادي پرمختګ او تلپاتې امنیت زمینه برابره کړي. ولسمشر پزشکیان ټینګار وکړ تمه ده ده چې اسلامي امت د ورورګلوۍ تړون د هر ډول اختلاف او جګړې پر ځای راولي. اسلامي حکومتونه کولای سي په صمیمي خبرو اترو او په بیلابیل برخو کې هر اړخیزو اړیکو سره دا مهم هدف ترلاسه کړي. په ایران کې د عربي متحده اماراتو نوی سفیر هم په دې کتنه کې وویل د دوه اړخیزو اړیکو په ځانګړي ډول اقتصادي برخه کې پر جدي پیاوړتیا ټینګار لرو. په داسې ډول چې دا اړیکې د دواړو هیوادونو د مشرانو رضایت او د تلپاتې او ګټورو همکارۍ لوړتیا راولي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان په ایران کې د عمان د نوي سفیر سید یعرب بن قحطان بن ناصر البوسعیدي د باور لیک ترلاسه کولو په مراسمو کې وویل د ایران او عمان تعاملات، اړیکې او همکارۍ په لوړه کچه کې دي او د دې همکاریو پر لا ژوروالي، پیاوړتیا او پراختیا ټینګار لرو. پزشکیان د ایران او عمان د دوو ملتونو ژورو اړیکو باندې په ټینګار سره وویل د عمان ولس خپل وړونه ګڼو، که له عقیدوي پلوه، که له ګډ تاریخ پلوه او که د ګاونډیتوب د ژورو اړیکو او باور له امله، او ډاډه یو چې د دواړو هیوادونو اړیکې به لا هم په قوت، استحکام او راتلونکي لید سره دوام پیدا کړي. په دې مراسمو کې په ایران کې د عمان نوی سفیر سید یعرب بن قحطان بن ناصر البوسعیدي هم وویل د عمان له سلطان تل له ایران سره اړیکو ته ځانګړې پام لري او د دې دوست ګاونډي ورور هیواد لپاره د آرامۍ، ثبات، سولې او پرمختګ هیله لري. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان په ایران کې د غانا د نوي سفیر میکاریوس اکین بیناب اکان بونګ د باولیک د ترلاسه کولو په مراسمو کې وویل ایران او غانا دوه دوست هیوادونه دي چې پخوانی صمیمي او پر متقابل احترام ولاړې اړیکې لري. پزشکیان یادونه وکړه د ایران او غانا ګډې د اقتصادي کمیټې پر فعالولو ټینګار لرو او غواړو د دواړو هیوادونو اړیکې په ځانګړي ډول په اقتصادي، سوداګریزو او پانګونې برخو کې پراخې کړو. په دې مراسمو کې د غانا نوی سفیر هم په تهران کې د خپل ماموریت له پیل څخه خوشي څرګنده کړه او روښانه کړه غانا غواړي له ایران سره تعاملات نور هم ژور کړي.
د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال محمد رضا عارف چې د شانګهای همکارۍ سازمان د غړیو هیوادونو د لومړي وزیرانو د څلورویشتمې غونډې د ګډون لپاره ماسکو ته تللی و د روسیې له لومړي وزیر میخایل میشوستین سره لیدنه او خبرې اترې وکړې. عارف چې د یو سیاسي او اقتصادي پلاوي په مشرۍ ماسکو ته تللی و په دې کتنې کې له روسیې سره د اړیکو پیاوړتیا لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت په اراده ټینګار وکړ. د روسیې لومړی وزیر هم په دې کتنې کې د شمال جنوب کوریدور او د اور آسیا سیمې لپاره ستراتیژیک لاره وبلله او د مالونو د ترانزیت پیاوړي کولو او اړینو زیربناو بشپړولو باندې ټینګار وکړ. مستر شین په دې بیان سره چې روسیه غواړي د ایران له اسلامي جمهوریت سره د ګاونډیتوب اصولو له مخې اړیکې پیاوړې کړي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د جامع ستراتیژیک تړون لاسلیک ته اشاره وکړه او د دې تړون په چوکاټ کې د موافقو پر جدي پلي کولو یې ټینګار وکړ. د شانګهای همکارۍ سازمان د لومړي وزیرانو څلورویشتمه غونډه په ماسکو کې جوړ شوه. ایران، روسیه، بلاروس، چین، هند، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان افغانستان د دې سازمان غړي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د خزر سمندرګي هوادونو د ساحلي ولایتونو والیانو د لومړني غونډې په خبري کانفرنس کې هم ویل دا غونډه له ګاونډیانو سره د ایران د ښه ګاونډیتوب سیاست د خپرولو په موخه په خزر کې جوړیږي. عراقچی د دې په بیان سره چې له ګاونډیانو سره د ایران اړیکې د پرمختګ لاره په لاره کې دی زیاته کړه د خزر سمندرګي له هیوادونو سره د اړیکو پراختیا تهران لپاره ځانګړی اهمیت لري. د ایران بهرنیو چارو وزیر وویل بل لور ته ښې وړتیاوې شته لکه ترانزیتي لارې په انرژۍ ګرځندوی او سوداګرۍ برخو کې ملګرتیا او په داسې غونډو کې د والیانو شتون له دوی سره مرسته کوي چې د یو بل له ظرفیتونو خبر شي او لا زیات ترې ګټه واخلي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی همدارنګه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفوني اړیکه کې د دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو وروستیو بدلونونو په اړه خبرې اترې وکړې. عراقچی د اټومي انرژۍ له نړیوال اژانس سره د ایران د اسلامي جمهوریت د دوامدار همکارۍ او د ځینو لویدیځو هیوادونو ادعایې سنپک ردولو ته په اشاره سره روښانه کړه اژانس باید پرې پاتې شي او له هغو اقداماتو ډډه وکړي چې کړکېچ زیاتوي. دواړو لورو د حکامو شورا راتلونکې غونډې ته په اشاره سره د ایران اټومي پروګرام پر سوله ییزې د ټینګار تر څنګ د دریزونو پر همغږۍ او ګډو همکارۍ او ملګرتیا موافقه وکړه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په خپل ایکس حساب کې لیکلي لکه څنګه چې په غبرګولي میاشت کې ډیپلوماسي د اسرائیل او امریکا لخوا تر برید لاندې راغله، د قاهرې تړون هم د امریکا او درو اروپایي وادونو لخوا ووژل سو. عراقچی لیکلي هغه ناسم او شرمونکي بهیر چې موږ یې دې نقطې ته راوستو دا ډول دی، کله چې موږ د اټومي خبرو اترو شپږم پړاو ته نږدې وو ناڅاپه سیونیستي رژیم او بیا امریکا پر ایران برید وکړ. کله چې وروسته له هغه ایران د مصر په منځګړیتوب او پر اټومي تایساتو له بمبارۍ سره سره په قاهره کې د اټومي انرژیو له نړیوال اژانس سره د څارونکو د بیا پیل تړون لاسلیک کړ، درې اروپایي وادونو د امریکا تر فشار لاندې د امنیت شورا بندیزونه پلي کولو هڅه وکړه. عراقچی روښانه کړه کله چې ایران د اژانس څارونکو لپاره د اټومي تایساتو لاسرسي برابرول پیل کړ او دا بهیر یې له هغو سایټونو پیل کړ چې د غبرګولي او چونګاش بریدونو کې نو بمبار سوي، امریکا او درو اروپایي وادونو یو لاس ول تر څو ایران په واکمن شورا کې محکوم کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په خپل حساب کې لیکلي اوس د ټولو لپاره څرګنده ده د ایران نه دی چې نوی کړکېچ غواړي، زموږ ښه نیت نه درکوي، درې اروپایي وادونو او امریکا کړکېچ غواړي او دوی ښه پوهیږي چې د قاهرې تړون رسمي پای د دوی د تحرکاتو مستقیمه پایله ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه په یوه بیانیه کې اعلان وکړ چې د اټومي انرژۍ نړیوال اژانس د واکمنو شورا تصویب سوی پریکړه لیک چې د امریکا، جرمني، فرانسې او انګلیس په فشار سره پر غړیو وادونو تحمیل سوي غیر قانوني او ناسم کړي.
او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی د حکامو په شورا کې د ایران پر ضد قطعنامې صادرولو په غبرګون کې وویل په رسمي لیک کې آژانس ته خبر ورکړل شو چې زموږ په نظر هغه تفاهم چې د قاهرې تفاهم نومیږي او د ایران په ښه نیت او نسبتا اوږدو خبرو اترو سره له آژانس سره ترلاسه شوي و اوس لغوه ګڼل کیږي او نور اقدامات هم په پام کې دي. بقایی زیاده کړه په حکامو شورا کې د ایران ضد قطعنامې صادرول د ایران اټومي موضوع په اړه د ملګرتیا او دریو اروپایي هیوادونو د شخصي موخو د پرمخ بیولو لپاره د یو نړیوال نهاد ښکاره ناوړه ګټه اخیستنه ده، یو بشپړه غیر مسؤولانه او ناسم اقدام چې حتی د آژانس او امنیت شورا معیارونه او کاري طرزالعمل یې هم له پامه غورځولی. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازی او سفیر امیر سید ایروانی په امنیت شورا کې د غزې په اړه د امریکا قطعنامه تصویب په خبرګون کې ویل ایران اسلامي جمهوریت بیا ټینګار کوي چې د قطعنامه او د هغې میکانیزمونه باید په داسې ډول تفسیر یا پلی نشي چې د فلسطیني خلکو بنسټیز حقونه لکه د خپل برخلیک ټاکلو حق او د فلسطین خپلواک دولت جوړول نقض یا کمزوري کړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي روښانه کړه ډیرو غړیو د دې اندېښنو په څرګندولو سره په غزه کې د وینې تویدو او نسل وژنې سمدستي او بنسټیز مخنیوي لپاره د ښځو او ماشومانو په ګډون د فلسطیني ملکي وګړو د ژوند ساتنې د تلپاتې او اوربند تضمین پراخو بشري مرستو اسانتیا او د اسرایلي اشغالګرو ځواکونو بشپړولو په موخه د قطنامې ته مثبتې رایې ورکړې. ایرواني ټینګار وکړ د ایران اسلامي جمهوریت بیا ټینګار کوي چې غزه د فلسطین د مځکې نه جلا کېدونکې برخه ده او د هغې یووالی او مځکنۍ بشپړتیا باید په بشپړه توګه وساتل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قطعنامې په اړه په یوه بیان کې ټینګار وکړ چې د دې قطعنامې جوړوونکو په عمدي او قصدي توګه د ملګرو ملتونو مرکزي رول او حتی د دې سازمان پخوانۍ قطعنامې د فلسطین په موضوع کې له پامه غورځولې دي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي د دې قطعنامې ډیری مواد د فلسطین ملت مشروع حقونو سره په ټکر کې دي او د غزې پر سر یو ډول قیمومیت نظام جوړوي. د فلسطین ملت بنسټیز حقونه په ځانګړي ډول د خپل برخلیک ټاکلو حق او د فلسطین خپلواک دولت جوړول چې پلازمینه قدس شریف وي ترې اخلي. په دې بیانیه کې ټینګار شوی د ایران اسلامي جمهوریت د سیهون سټیج رژیم له لوري د غزې اشغال ته مشروعیت ورکول او له واحد فلسطین څخه د غزې چلا کول د فلسطین د خلکو د ارمانونو پر خلاف ګني او د هغې خطرناکو پایلو په اړه خبرداری هم ورکوي.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونی وخت په دې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.